باب النذور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې ماشومانو ته د لسو چاپ شویو کتابونو په اړه راپور لرو.
دا یو پکیج مخ چاپ کړی بسله بسته ده. په دغه کې 15 کلن ماشوم ننیولې تر 15 کلن ماشوم پورې کتابونه دي.
ماشومانو ته د لیکل شویو دوه کتابونو ل لیکوالو معصومی عزیزی او کاملی عزیزی سره مرکه لرو.
ما په ماشوم ته څنګه کیسه اړېدلې یا چارته کولې هغه به ټول وخت جنگو پړوي او دلته به ما د کوشش کاوس د خبرې و نه کړم.
مخند ولر یو یو پیغام ولري.
شاعر او لیکوال لمګل سحر د خپل تازه چاپ شوی کتاب د کابل لوی تراژیدی پاړه راتګ کیږي.
په دې دوره کې خپل افغانستان ټول بنیادونو ته ځان ورسید، خصوصا فرهنګي ځایونه ډیر ځایونه ورسېدل. یو ډیر مهم موزیم د افغانستان د منځولا چورس.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته کرا سره وای و به یوري. د پسرلی لراتک سره په ولایتونو کې لوی کلنۍ مشایری هم پیل شوې. د ننګرهار له نارنج ګل مشایری ورسته و نه وړاندې په خوست کې چنار کلنۍ مشایره وشوه. د دې مشایری په اړه نور حال په راپور کې.
د پنځشنبه ورځې ماخام مهال په خوست کې د چنار دیارلسمه دودیزه کلنۍ مشایره د سلګونو شاعرانو او د شعر، ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خو سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل، ننګرهار او نور ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشاعرې مینوالو برخه اخیستي وه. د مشاعرې په پیل کې خوستواري محمد کټوازی په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس ترڅنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې. د ویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې، هوساینې، دمې او د جرګو مرکو ځای و او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی.
چنار د خوست کلتور، ادب او فرهنګ ته شامل شوی دی. نن افتخار خو چې موږ تاسو په هم دې په چنار چې موږ فرهنګ کې شامل ده، زموږ تاسو سایه و، زموږ تاسو سوره و، زموږ تاسو سپه د ورځې تیرې ځای و، کلتور کې شامل شوی دی. چنار زموږ تاسو قدر ده، چنار زموږ تاسو ده او یو دی چنار.
ویناوالو او شاعرانو ویل په کلیو او باندو جمع او حجرو کې له پخوانه د چنارو نشتون د خوست د پیژنګلوي یو سمبول ګرځېدلی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب ویل
د هیواد په اکثر ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران، لیکوالان، خوږژبې سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یا د مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي، لکه ننګرهار کې نارنج ګل
د مشاعرې برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لومړني غزل په وړاندې کولو پیل شوه.
دم غنیمت بو یا ګور دام سب بیان نوی، مینا کوا شنه هوا شنه غنم بیان نوی، مینې نن د وخت را زرغونه تر منځه وخت وتیر وی، ستا هوا او ستا دم بیان نوی، مات بشوی لیوی دشپانو نغمه بگتیوی، گوتی چی پزرونو وحی زیرو بم ببیانوی.
زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ.
خپل ولی اواز ټوپ ته مزاحم نه غواړم، هر خپل پردي سره جګړه کوم چې څنګه کیږي، او پرېږده چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلم، پرېږده چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلم، درځم خو څکې دې ټپکوم چې څنګه کیږي، په داسې ښکلي دې پیلمه چې درګوري هم نه زړه ماتوم دې کارنامه کوم چې څنګه کیږي، که د لاس کرخو کې نه یم بیا یې هم نه پرېږدم، دا دې قسم په مې کده کوم چې څنګه کیږي.
زوان شاعر سجاد شاه بیا د چنار دودیزې کلنۍ مشاعرې ته دا شعر وړاندې کړ.
ما نه غوښتل خو بس د ارادې را یادېدې، یو وخت چې د ورځې او د شپې را یادېدې، او چې هر ځل به مې ستا د هېرېدلو کوشش وکړ، جانانه هم را ډېر را یادېدې را یادېدې.
د مشاعری ورسته برخه د سیمایز سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اتړونو ته ځانګړي شوی و چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ.
په نورو هیوادونو کې چې د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار شوی، ډیر ماشومان مخکې لدې چې ښوونځي ته لاړ شي له کتابونو سره آشنا وي. خو په افغانستان کې ډیرو ماشومانو ته په لومړي ځل هغه وخت کتابونه ورکول کیږي کله چې ښوونځی پیل کړي. دا کتابونه که د ماشومانو په ذوق برابر هم نه وي، دوی مجبوریږي چې ویل ولي. له کتابونو سره د ماشومانو د دغه ډول رابطې پیل سبب کیږي چې دوی کتاب د ځان لپاره یو اجباري شی وبولي او کله چې ضرورت نه وي د کتاب پاڼه هم نه راړوي. د ماشوم د ادبیاتو متخصصان وایي د ماشومانو لپاره د نصاب د کتابونو ترڅنګ د نورو ادبي کتابونو مطالعه سبب کیږي چې د دوی پر رسمي زده کړو هم مثبت تاثیر وکړي. خو دا هغه وخت امکان لري چې لیکل شوی کتابونه د ماشوم له ذوق او عمر سره برابر وي. تازه مصور بنسټ ماشومانو ته لس کتابونه چاپ کړي چې تیره اونۍ مخکتنه وشوه. په دې اړه نور حل په راپور کې
ماشومانو ته د لسو چاپ شوو کتابونو مخکتنه وشوه. دا کتابونه چې مصور بنسټ چاپ کړي دي، دوی د شیرونو ټولګي او اتنورې کیسیز کتابونه دي. مصور بنسټ چې کلونه مخکې هم ماشومانو ته کتابونه چاپول، د ډېرې مودې لپاره یې فعالیتونه ځنډیدلي وو. د دې بنسټ مشره شفیقه خپلواک وایي د مصور بنسټ د فعالیتونو له بیا پیلېدو سره یې دا کتابونه چاپ کړي دي.
دغه کتابونه موږ باید له فکر کوم څو کلونو نه مصور بنسټ بیرته خپل فعالیت شروع کړی او یو اعلان مو وکړ چې موږ ماشومانو ته کتابونه خپرو. بیا په هغه کې کتابونه راغلل ډیر زیات، خلکو ځینې لیکلي وو، ځینې هغه وو. هغه کې یو نیم نه وخت را ورسېد چې کتابو مو چې بیا موږ وخت نه درلود دغه ډیزاین او دغه لپاره نو هغه بلې دورې ته غوښتل. ځینې پکې داسې وو چې کسانو چې بیرته کتابونه ریویو کول او لوستل مناسب ښکاره نه شو. نو بل اخره دغه اته کتابونه وی لس کتابونه موږ مشخص کړل چې باید چاپ شي. په دغه لوستو کې اته کتابونه پښتو کې پنځول شوې دي، دوه کتابونه ژباړې دي، اته کتابونه چې دي د کیسو دي، یو کتاب، دوه کتاب نور د شعر دي او نه کتابونه حضور کړي دي او ټول انزوریز چاپ شوې دي. د هر کتاب په پای کې د ماشومانو د هڅونې د پاره، د دوی د خلاقیت د پاره یو دوه صفحې خالي پرېښودل شوې دي چې خپل خپل کیسه هم د سیو څولې کې د هر کیسې د پاره بیت د مغفغانی او پښتني ژوند انزورونه خل شوې دي. او د هر څه
شنه پاڼه او سره ماڼه او خاپېری او غاټول د اناهیتا روحي، تور سپوږمۍ د کاملې عزیزي، بل منګګي دړه د معصومی عزیزي، وری او ستوري د ملالۍ وقار، شتمنې پښوګانې د سیلۍ وردک، مرغۍ او لمرګلې او پښتو الفا د معصومی غرنۍ او بنجاره د اتل لیکل شوی کتابونه او شاهزاده او خیاط د سیلۍ وردک ژباړه د چي مصور بنسټ چاپ کړي دي. د دې کتابونو د لیکوالو لړډلې د 14 کلنه ملالۍ وقار چې دوري او ستوري په نوم کتاب یې چاپ شوی وایي کتاب یې ماشومانو ته مهرباني ورسته کوي.
ما په پنځم صف کې دا کتاب لیکلای دی او اوسم صف کې ما شپږم صف کوم تر کال چې ما بیا ورخصه پرته ورکړ چې دا چاپ کې اوس چاپ شوی دی. ډېر خوشاله یم چې چاپ شو. ډېر غټه کیسه دا وړه کیسه ده، خو بیا هم هغه ښه ده. مثال چې موږ باید یو بل مهربان اوس، کچری بل سره مهربان نه اوس، یو بل سره بد اخلاقی وکوم زموږ راتلونکی به خراب وي. موږ سبا څوک ښه چلند وکړو. خوشاله ما ډیره چې کتاب چاپ شو، د هیواد خوږ ماشومان ته ورسیږي.
د مخکتنې په غونډه کې د لسو کتابونو په مختلفو اړخونو خبرې وشوي او ستاینې وشوله. خو د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل کلی بیا وایي د ډیرو ښېګڼو سره یوې مسلې ته چې په ځینو کتابونو کې پام نه دی شوی، هغه د ماشومانو سینې کټګوري دي.
یوازې د دې کتابونو نه چې مصور بنسټ چاپ کړي دي، بلکې په پښتو کې بیر عموم چې د ماشومانو لپاره کوم ادبیات ایجادېږي، په هغه کې ځینې شیان په پام کې نه نیول کېږي. مثلا سین، زه فکر کوم چې د مصور په دغه کتابونو کې هم او د پنور کتابونو کې هم سن ډیر مهم دی چې په پام کې ونیول شي. عموما د ماشومان لپاره شکه مده بیت جديږي اغه نو یو لیکوال راپاسيږي او د ماشوم د ادبیت په نامه باندې کتاب بولی کی او غبیا پاغه کې سن نوی مشخص مثلا د دومړي سټیج د پاره د دویم سټیج د پاره د دریم سټیج د درې وړ مواد پکې وی کنه. زه فکر کوم کله چې کورنۍ د خپل ماشوم لپاره یو کتاب اخلي نو داغه سن ته ګوري په ماغه اساس باندې اخلي. نو که دا سن په پام کې ونیول شي مثلا ځین نور خصوصیتونه دي د ماشوم لپاره چې کوم ادبیت ایجادیږي داغه حتی ادبی اصول او نورمون او مثلا ژب او استعاره او دا ټول خصوصیتونه باید په پام کې ونیول شي چې د کم سن د ماشوم لپاره څه ډول ادبیت ایجاد شي. یو او د کوم هم موضوعات مهم دي چې څه ډول موضوعات مثلا په دویم سټیج کې کوم ماشومان وي کاغه لوست وکړي شي نو داغه لپاره اجتماعي مسائل او مثلا انتزاعي مفاهیم او دا ډیر دغه وړ نه وي د پوهاوی وړ نه وي هغه په یو تخیلي حالت کې وي یو تخیلي مقام کې وي پړاو کې وي. نو په دې خاطر باندې هلته تخیل اړخ پکار دی چې قوي وي. نو په دریم سټیج کې کوم ماشوم وي نو یعنی د دغه نه راوخل وکلنۍ نه تر یو لس کلنۍ پورې نو په دې کې به هم ماشوم انتزاعي مفاهیم د حسي مفاهیم په ذریعہ باندې درک کولای شي او حسي مفاهیم عموما لکه انسانان چې د انتزاعي مفاهیم د حسي استعارو په ذریعہ باندې درک کوي. نو په کار د چې مونږ دغه تخیلي او دغه فکری او انتزاعي مسائل سره غاړه غړي کوم مثلا اجتماعي مسائل مونږ په استعارو کې وړاندې کو مثلا فیبلز د ماشومانو د پاره چې د حیواناتو کې سیلې تل کېږي دا یو ډول استعاري دي تمثيلي ادبيات په دې کې باید په پام کې ونیول شي. د دین وروسته بیا ماشوم پوهاوی او د ماشوم لپاره چې ادبیات ایجادیږي هغه به اساني لري مطلب هغه د لوستم کولې شي هغه د اجتماعي مسایلو په اړه فکر کولې شي. البته دا یو لسکلنۍ نه ورسته نو زه فکر کوم چې دغه بیلابیل حالتونه کې چې ماشومان لپاره د بیت لیکل کیږي موضوعات شبه او حتی د پیچلتیا دا ټول په پام کې باید ونیول شي.
شفیقه خپلواک د دیني وکی په جواب کې چې په زینو کتابونو کې سینه کټګوري نه دي مشخصي شوی وای په دې پکې چې ابندل کې د ماشومانو د هر سینه کټګوري لپاره کتابونه شته.
دا یو پکیج موږ چاپ کړی بسله بسته ده په دغه کې 15 کلن ماشوم نه نیولې تر 15 کلن ماشوم پورې کتابونه دي. مثلا ورې یو ستوري کتاب چې خپل ملالې جن وقار کله د 15 کلن دغه د کتاب د چې وو کلن شپږ کلن کوچنیان لپاره دی چې هغه کیسه یو ډیر لنډه ده بل ډیر زیات تخیلي ده. ځینې کیسې مثلا د نه هتارو هي کیسې چې دي مثلا د محیط پوزیست باندې یو پیغام لري یا د هغه د معصومه عزیزي کیسې چې دي مثلا عربیا طبیعت پاره باندې یو څلری چې تورس پګمینه میګس پګمې تندر نیول یو کوچنیانو پیګی چې دا ولې د څه سوي ده یو څه نسبته نه غسن ماشومان د پاره چې فکر کولای شي. نو د دې کې د هر کوچنی کټګوري شته د هر کوچنی د پاره کې یو څه شته او بیرابل موضوعات دي د خژوند لکولو نیول د چاپریال تر پاک ساتنې د مکتب تر تشویق تر لیکلو او تر امثالهم اخلاقي پیغامونه هر څه په یو ډیره جانانه فضا کې یو ډیره شاعرانه فضا کې دي خو ډیرې بیا غم دي مثلا ځینې کیسې د وسه دوري او ستوري د سی خاص پیغام نه لري د سی مستقیم لیکن ډیره زیات تخیلي کیسه ده چې ستوري رالوېدلې ده هغه باید بیرته کور ته لاړ شي هغه ورې لږ سره مرسته کوي چې کور ته لاړ شي او اسمان ته وخیږي.
د مصور بنسټ مشر شفیقه خپل واکوي دوی د کتابونو د چاپ لپاره ځینې معیارونه درلودل او هڅه کوي چې په راتلونکي کې دې مسلې ته لا ډیر پام وکړي.
یو خل دومره ته موږ هغه کیسو ته ورکو چې خپل په مغه ژبه کې لیکل شوی چې غواړي چاپ شي که پښتو کې پدری یو خبره ده. دوه هم معیار ده چې په دې پښتو هدي اقل لیکل شوی چې دغه هر پښتون ماشوم د پاره وړي هغه په پويسي دریم د ماشوم دغه د اروا مثلا مکتب ډیره زیات مهمه ده. د دې کې ځینې کتابونه چې ما موږ ریجیکټ کړل او خبرونه کړو ورته موږ ملک لغه دا و چې ځینو اروایي مسایل ته پکې پام نه وشوي د ماشوم د روان سره سم مثلا پیغه کې د کب خوراک یت شوی و دا یو ماشوم له کب سره یا له یو ځناور سره حسي رابطه لري او د شته دي خوراک ورته یاده ده مناسبه غنه ده. د دوی د ذوق مثلا مهمه ده. ژبه ډیره زیات مهمه ده چې څومره اسانه وي او فهمه وي او تصویري هغه مرغدي. نو دا ټول هغه شیان دي چې مګر البته بنسټ په مجموع کې یو اغنه لري دغه د معیارونو یو لست نه لري چې موږ پلان دادې چې موږ جوړ کړو چې دغه 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 څه دي چې موږ معیار کړته پام کوو خو هغه دوستان چې ګوري یو بیا د مسلې ته پام کوي.
که څه هم په تیر څو کلونو کې د مصور بنسټ سیف دا چلډرن د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ گاهواري او زینو نورو بنسټونو لخوا ماشومان ته کتابونه چاپ شوي خو دا کتابونه د کمیت په لحاظ دومره نه دي چې د افغانستان ټولو ماشومان ته ورسیږي.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې مصور بنسټ د ماشومانو لپاره لس کتابونه چاپ کړي. په دې لسو کتابونو کې بل منګ گیډړه د معصومی عزیزی او تور سپوږمۍ د کاملی عزیزی کتابونه دي. دا دوه خويندې چې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکي دي، د ماشومانو ته لومړنۍ لیکلې کیسې دي چې چاپېږي. ل معصومی عزیزی او کاملی عزیزی سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. اغلی معصومی عزیزی، لمړی له تاسو پوښتم، ستاسو کتاب چاپ دی؟ مخکې لدی چې کتاب مو چاپ شي، د ماشوم ادبیاتو په اړه مو تیوریک مطالعه کړې وه، یعنی د ماشوم ادبیاتو په تخنیکونو او باریکیو خبره وې کنه؟
او ماشوم ته چې کیسه لیکو باید هغه ډیر اسانه، ساده وي او خوندور وي چې ماشوم ور باندې پوسی، او د ماشوم د روزنې لپاره ډیر مهمه ده کیسه لیکل. ماشومان سی چی خوښوي، لکه دغه د هغو د کیسو کرکټرونو ته باید پام وکړو چې دغه کرکټرې له کومو ستونزو تیریږي، څه لاسته راوړنه لري، څه یې خوښیږي، څه کمزورتیاوې لري. دغو ته مو پام کړی وو او دغه سی خوندوره وي او ماشومانو ته پیغام ورته ولري، بس دغو شان ته مو پام کوو.
آغلی کاملی عزیزی، د ماشوم لپاره په کیسو کې ژبه هم مهمه بلل کیږي چې باید ماشوم پرې پوه شي. خو ستاسو په کیسو کې ځینې ستاسو سیمه ییز اصطلاحات هم شته. ستا په نظر دا به د نورو سیمو د ماشومانو لپاره د پوهاوي وړ وي؟ یا که بل ډول وپوښتم چې د ماشوم ادبیاتو لپاره دا ښه بولئ چې د مختلفو لهجو کلمې پکې وي؟
دا خو زه فکر کوم چې تر یوه ادبه سم هم وي او لږ به مشکل هم ولري سپی ته، ځکه چې دوی به نه پوهېږي دا د کومې سیمې اصطلاح ده ولې دلته کارول شوی ده. خو بله ګټه یې زه وایم چې دا داسې کوچنیان به خبر شي د لهجو اهمیت دلته مهم ده، پکې ځکه چې موږ خپل اصطلاحات پکې کارول د خپلو لهجو چې د نورو سیمو کوچنیان هم خبر شي.
نو دا کتابونه چې چاپېږي، ستا په نظر دا باید خپله ماشوم ته ورکړل شي چې ویل ولي، کنه لویانې ورته ولولي او پرې پوه کړي؟ یعنی د خپل کتاب د لیکلو په وخت تا ته دا پوښتنه ځواب شوې ده کنه؟
زه خوایم چې ماشوم ته باید په خپله کتاب ورکړل شي هغه یې ووایي، خو ځینې وخت سپېچلې خبره پکې راسي، هغه باید له لویانو پوښتنه وکړي. په دې کې ما یوه کیسه ده، په هغه باندې کوچنیان کېدای شي دونه ښه پوه نه شي چې لویان ورسره نه وي، که لویان مرسته ورسره ونه کړي کېدای شي دوی ډېر ونه پوهېږي. باید کیسه ډېره اسانه ولیکل شي او ما خو تر خپله وسه کوشش کړی ده.
د ماشوم ادبیاتو متخصصان ماشومان په درې یا څلور سنی کټګوریو ویشي. ستاسو د کتاب کیسې کومې کټګورۍ ماشومان ته لیکل شوي دي؟
او دا خو د ماشومان د ادبیاتو متخصصان وایي چې د کوچنیانو د درې کلنۍ بیا تر پنځه کلنۍ پورې داسې کیسې خوښوي چې د دوی په پنځو حواسو یې دوی حس کولی شي، هغه شان باید دوی ته په کیسو کې راوړل شي. او له هغه وروسته بیا تر اته کلنۍ پورې هغه بیا خیالي کیسې خوښوي، او له هغه وروسته بیا واقعي کیسې خوښوي او چې کرکټر یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي خو واقعي کیسې بیا خوښوي. نو زه فکر کوم چې دا د تر اته کلنۍ پورته کوچنیانو ته لیکل شوی، ځکه دلته خیالي کیسې نه دي، واقعي کیسې دي او کومې چې لیکل شوي دي کېدای شي دوی لپاره ګټورې.
ماسومه، ستا په نظر کله چې ماشوم ته کیسه لیکل کیږي نو سینې باید په نظر کې ونیول شي که نه؟
دما خو اسې مې کیسې ولیکلې، نور دا نه ورته معلومه چې زه د کوم سیند لپاره لیکم، خو اوس چې زه فکر کوم او زه پوهېږم دا واقعي کیسې دي او خیالي دونه نه دي. ستا د هغه کټګوري کې راځي چې ماشومان واقعي کیسې خوښوي له شپږو تر اته کلنۍ پورې.
یعنی د ماشوم لپاره اول کیسه ولیکل شي او که نه لیکوال اول دا په نظر کې ونیسي چې دا د کومې سینی کټګورۍ لپاره لیکم؟
ما خو ته خو څه رقم کیسې راغلي دي او څه رقم ما داسې یو دم لیکلي دي، نور زه دې ته نه وم متوجه زه د چا لپاره لیکم. خو اوس ما نورې کیسې لیکلي دي، هغه تر دو د کته سیند ماشومانو ته دي چې هغه تر اوسه نه دي چاپ شوي، او په هغو کې ما فکر نه و کړی زه چا لپاره لیکم. اوس زه ما له لیکلو وروسته ورته پام شو، بیا راته معلومېږي چې دا د کوم سیند لپاره دي.
کاملې، ستا په نظر اول باید کیسه ولیکل شي او کاول دا مشخصه شي چې دا کیسه د کوم سن د ماشوم لپاره لیکل کیږي.
زه خوایم سی دواړه، اول یا کیسه ولیکل سی بیا وروسته سی فکر ته وکړې سی دا د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکل سوی ده. خو زه وایم دا به مهمه وي سی اول څوک دا فکر وکړي سی د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکم، خیالي کړم، واقعي کړم او څه رقم ته کیسه ولیکم.
کاملې په کیسې کې پیغام ډېر مهم دی که نه دا چې د ماشوم لپاره خوندوره وي؟
زه خوایم سي دواړه پکې وي، خوند ولري او هم یو پیغام ولري. که خوند ونه لري، که پیغام ولري بیا په کوچني تاثیر نه کوي، او که خوند ولري خو پیغام ونه لري بیا به دونه ګټوره نه وي. ما خو یو پیغام ولري له هغه مې ډېر خوند اخیستل، او بل ځینې وخت به یې دا کوچنیانو ته په خپله خوند ورکړي له هغه
ماسومی وای. لیکوال چې څه لیکي اول باید خپل عادت په زړه پوري وي. ستا خپل کیسې خوښیږي، یعنی د یو لوستونکي په توګه خوند ترې اخلي؟ کنه دا کار مو یوازې په دې خاطر وکړ چې یو مسولیت مو ادا کړی وي.
ما کیسې لیکلې، ما ته خپل هم یو خوند راکاوه، او دغه ما ته څه مهم و هغه دا اوسي ما په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې یا چا راته کولې، هغه به ټول وخت د جنګو په اړه وې. بیا سي څوک به کامیاب سو، څوک زورور و، هغه به داسې و. او دلته بیا ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې ونه کړم، د جنګو او د ورانیو او د وژلو خبرې. ما ویل سي داسې څه ولیکم سی دغه هغه بیخي تر جنګ له مخه لا خبر رالسي، او بیخي جنګ رامنځته نه سي، ماشومانو ته داسې کیسې ولیکو سي بیخي وژلو خبرې هېڅ نه وي پکې. ما سي په کوچني نه او په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وي هغه ټولې به د جګړو وي، خو ځینې نورې مې هم اورېدلې دي سي هغه اوس ما ته ډېر خوند راکوي، او د هغو کرکټرونه به حیوانات وو. زما شخصي تجربه هم همدا ده سي هغه ما ته ډېر خوند راکوي او اوس مې هم په یاد دي.
کاملې ماسومې د کرکټرونو خبره یاد کړه چې مثال ځینې دا خوښوي چې د ماشوم په کیسه کې د دې پر ځای چې انسان وغږیږي یو مرغه دې وغږیږي. ستا په نظر د ماشوم د کیسو کرکټرونه انسانان ښه دي که حیوانات، مرغان یا د طبیعت نور موجودات؟
زه خو په خپله وایم سي ما یوې کوچنۍ ته مې کیسه کوله سي یو کارګه داسې کوچنی زوی و بیا بازار ته تللی، دې راته ویل وای یا د کارګه د زوی کوچني کوچني ګوټونه پښو ولو، بیا هغه پاپړه اخیستې و لاتي کور ته راغلی. نو هغه داسې نه ویل سي دغه دا له انسان ده له خو زه وایم سي کوچنیانو ته انسانان خوند ورکوي، دوی له مرغانو سره دونه نه وي بلد، له حیوانانو سره دغونه نه وي بلد، دوی انساني کرکټر ډېر خوښوي کوچنیانې، او بیا سي نوکی غټ سي هغو ته بیا دغه خوند ورکوي، خیالي کرکټرونه خوند ورکوي. سپوږمۍ وغږېږي، ستوری وغږېږي، ونه ورته وغږېږي، اوبه روانې وي، دغه ډېر خوند دوی ته بیا ورکوي.
موسمي په دې مسله کې ته څه وایې؟
ما ته خو داسې ښکاري سي دغه مهم دواړه دي، خو څه رقم کیسه ښه راتلی سوی که کرکټرونه انسانان وي او که حیوانات وي یا بل شی وي، دغه خو مهمه دا ده چې شی ښه کې راتلی سوی. او دا خو ما درته وویل سي دا د ما خپله شخصي تجربه، د ما هغه کیسې اوس ډېرې په یاد دي سي دغه کرکټرونه انسانان نه وو، او ځینې ماشومان مې هم لیدلي سي هغه یې ډېر خوښېږي. مثلا دوی وایي سي موږ ته د پیشو کیسه وکړي، موږ ته د ګیدړې کیسه وکړي، دغسې شیان بیا ډېر د چا په یاد هم پاتې کیږي او خوند هم ترې اخلي.
ډېره مننه. په پای کې به دا پوښتنه له تاسو دواړو وکړم چې ستاسې په څېر نورې نجونې به هم وي چې غواړي څه ولیکي، هغو نجونو ته ستاسې مشوره څه ده، په ځانګړې توګه هغوی ته چې غواړي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار وکړي او کیسې ولیکي؟
هغه زه هغو نجونو ته وایم هر څوک استعداد لري، خو باید له خپل استعداده څوک خبر سي. موږ کې ډېر څه وي خو موږ نه یو ترې خبر، نو په دې خبرېده پکار دی، او هغه ځان ته کړه کول پکار دی، خپله په ځان پوهېدل پکار دی سي یو څه کولای سم. خدای پاک انسانانو ته استعدادونه ورکړي، او له دې خبرېده پکار دی. ډېر کله موږ کې یو څه وي خو موږ نه یو خبر، یا موږ دا هڅه نه وي کړې ځان په خبر کړو. په دې اړه ما لږ مطالعه هم لرله، او په ماشومتوب کې ما د ماشومانو کیسې ماته سوی وي، او ما په دې اړه کتابونه ویلي وو، دغه خوند یې راکاوه. او له هغه وروسته بیا زم په دې پوه سوم چې کولی سم یو کیسه ولیکم یا یو شی ولیکم.
او کاملې ستا خبره ورته څه ده؟
زه خوایم سي له کوچنیانو سره دوی وغږېږي، د هغو نظر وپوښتي سي هغه څه نظر لري چې شی خوند ورکوي. بله داسې دی خپل ځان ورته کوچنی کړي او بیا کیسه ولیکي. څوک اول نه پوهېږي کوچنیانو ته څه رقم کیسه ولیکي، څه رقم اسانه کیسه ورته ولیکي، کومې کلمې پکې راوړي، کومې خبرې ورته وکړي، څنګه پیغام ولري. او سیم پکې مشخص دا د کوچنیانو لپاره د کیسو لیکلو غوره لارې دي. زه وایم
ډېره مننه.
مننه مننه.
د کابل لوی تراژیدی د شاعر او لیکوال علمګل سحر کتاب دی چې حتم خبرندوی ټولنې په کابل کې چاپ کړی. دا کتاب د لیکوال د هغه وخت د خاطرو او یادښتونو ټولګه ده چې په کابل کې مرمۍ ورېدلې او په سړکونو جسدونه پراته وو. له ښاغلي سحر سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی دا کتاب په اړه راته غږیږي.
دا کتاب چې د مالی ورځنیو خاطرو او یا تاریخي یادښتونو مجموعه به وبولو چې دا چې په دیارلس اویم کال کې مې له ځان سره تصمیم ونیو چې راځه اوس تل دې د ورځنۍ خاطرې لیکه. نو هغه ورځنۍ خاطرې داسې وې چې زیاتره خو شخصي وې په اولو وختو کې، او بیا مې وروسته سیاسي کړې. البته تقریرات کې مې ډېر شخصي غږې نه وایستل. بیا وروسته وروسته بیا نو د کابل حالت بدل شو. بیا نو خو هره ورځ داسې پېښې کېدې چې په اصطلاح ډراماتیکې پېښې وې، او د انسان تصور لري پیش وی، یعنی د څه پیش وی چې موږ هیڅ تصور نه کاوه. بیا مې ورځنۍ خاطرې ولیکلې، او په دې کې خاطرې دي ورځنۍ یادښتونه دي ځینې کې راځي چې باید برخه کې معلوماتونه وي. بیا مې په دې وخت کې هیواد سره ما پیرونو ملکل کله کله ملکل درد دی چې ولې کله بم د خلکو هغه احساسات او هغه څه ولیدل د کلبم. نو هغه شعرونه ما په نورو مجموعو کې نه راولي. البته ممکن دی هغه هنري اړخ کمزوری، نو په دې کې مې هغه هم اضافه کړی دی. په عین حال کې بعضې تنظونه د شپې وخت کې مې لیکلي وو، او د هغه وخت ترجماني کوي. هغه د دې لپاره د دغه پیښو په روښانولو کې نور هم مرسته کوي، دغه شعرونه او تنظونه. او بل یو څه نور هم څه په اصطلاح هغه ادبي اړخم ولري، ډېر جالب هم شي خلکو ته. بله خبره دا ده چې په هغه وخت کې چې دا ما لیکلي وو، نو په نورو مجموعو کې مې نور راوستي وو، دلته ځای وو چې دلته راشي. نو دا باید خلک د ما احساسات نه، بلکې د خلکو د هغه وخت احساسات یې وبولي. خا په اول وخت ما فکر نه کاوه چې دا به بیا چاپېږي، بیا به کېږي، څنګه به کېږي. خواهش ما راځي چې لیکي هغه د زړه بلاس په میوست. په دې باره کې یوه د هغه خبره هم ده. د ان فرانک دی یوه نجلۍ ده، یهودي نجلۍ ده چې د المان په فرانکفورت کې اوسېده. بیا کله چې هیټلر قدرت ته ورسېد، دوی ولاړ په اسلام مهاجر شو هالینډ ته. په هالینډ کې بیا په یو پټ ځای کې اوسېدل، او دا د ورځنۍ خاطرې لیکلې دي. دغه خاطرې بالاخره فلمونه جن جوړ شو، او هغه فلمونه بیا د اوسکار جایزې وګټلې. کور دغه سیمه د دې په نامه یاده شوه، کور موزیم شو. په المان او هالینډ کې دې په نامه باندې ډېر ځایونه دي، او ډېرې هغه دي، او یو ته یعنی ډېر ارزښت یې ورکړ. زما مطلب دا و چې دغه شي لیکنو ته ضرورت و، او باید یو چا لیکلی وای. نو په دې ټولګه کې ګډوډ شیان راغلي دي، په اصطلاح ځینې معلوماتونه دي او ځینې ورځنۍ خاطرې دي. البته دغه د تاریخ د دغې ګوښې په روښانولو کې ډېره مرسته کوي. زما په نظر باندې هغه د تاریخ جزئیات چې دي همدغه شیانو کې دي. زما هیله دا ده چې نورو خلکو هم د نورو پیښو په باره کې لیکلي.
سحر صاحب، یوه خبره دا هم کیږي چې په تاریخ کې د عامو خلکو د ژوند سرکونه ډیر کم ښکاري، یعنی ډیر تمرکز د واکمنو او اشرافو پر ژوند شوی. د کابل لوی تراژیدی کتاب کې څومره د عامو خلکو د ژوند کیسې راغلي؟
والله صاحب، زه دغه د ارګ تاریخ اول غمس ولیک، اول تاریخ هغه د ارګ نه او پرون دې نتیجې ته ورسولم چې ولا تاریخ یو بل شاید اصلا بشر نه مطلب دا نه ده چې پښتلا وسغه تاریخ بدل کو بلکې تاریخ ته موږ باید له نورو زاویو وګورو لکه تاسو چې وفرمایل د عامو خلکو نظر او د او وړې ګوښې وړې شېبې د ژوند دا باید رابرجسته شي په دغه کتاب کې د کابل لویه تراژیدي کې ډېر تمرکز په خلکو باندې شوی دی د عامو خلکو ژوند پکې په دې کې به تاسو د کابل د ښاریانو د هغه وخت حالت ته مور ولې انشاءالله ځکه چې څخه سوي دي هغه ټول سب سوي دي هیواد صاحب ما چرانم کړی دی یعنی جنې داسې پیښې دي چې د ماتر مخ تېرې سوي دي ما خپل لیدلی دي په ما تېرې سوي دي په یو بل چا تېرې سوي دي مثلا په همکارانو په مامورینو په همسایګانو په دوستانو په ګاونډیانو او په نورو خپلوانو باندې په خپل عملن ورغلی یم لیدلی مې دي او مثلا جنازې مې پورته کړې دي مړی مې یو ځای ته رسولی دي او شاید دې وم چې د ماتر مخ خلک وژل شوي دي د خپله په دغه هغه کې څلور والي چې مې په یاد دي او په دې کتاب کې شاید راغلي له حتمي مرګ نه وژغورل شوی یم له حتمي مرګ نه یعنی نو ځکه خو زیات تمرکز په خلکو باندې او حتمي چې لیدلی دي په هغو باندې یعنی بیا هم خلکو ژوند ډېر پکې ده په دې کې
د کابل تراژیدي کتاب کې ځای ځای د هنرمندانو شاعرانو او لیکوالو ژوند ته هم اشاره شوې مثال دروخه د اسحاق ننګیال خبره شوې چې اقتصادي وضعیت ښه نه و دروخه د استاد نصر الله حافظ خبره شوې چې کوري وسلوالو لوټلی وو که د فرهنګیانو او هنرمندانو په اړه راته ووایئ چې دوی هغه تراژیدي چې خپله یې لیدله هغه وخت دوی څه کول څه یې ویل او څه یې خپرول
پیغو وختونه خدا خو د افغانستان هغه پښتلغه د بحران اخیری ټکه چې ورته وایم دغه وو هر څه ګډوډ وو د خلکو عادي ژوند ګډوډ وو نو فرهنګي کارونه او هنري کارونه دا خو طبیعي ده چې ګډوډ وو او ټول دنیا ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان چې په فرهنګ په دې برخې چې څوک وو زیاتره له افغانستان ولاړه نورو هیوادونو ته هنرمندان ټول لاړه زیاتره یعنی ډېر کم به پاتې لیکوال همدغه شي د لیکوالو وضعیت ډېر خراب و خصوصا هغه د مامورینو یا لیکوال خو د دولت مامورینو زیاتره دوی د مخه په یو کوپن چلېدل او عادي ژوند یې د ټولو خو دغه حالت چې راغی بس هر څه له پټپه ودرېدل نو عادي ژوند هم د ټولو خراب شو د ما په یاد ارواشاد دنګل صاحب د خدای وبخښي د شاروالي مخې ته په دغه سړک باندې په مخه راغی ډېر یې حالت خراب و یعنی هغه حالت یې بس دما یادېږي چې څومره یعنی نه مې هېرېږي په څومره بد حالت و هم اقتصادي ستونزې هم هغه پښتلا د موږ مهارت چې تل به کېنستلو سره موږ به مخکې له دغه نه دغو پېښو مخکې موږ لکه دا اوس چې افغان ادبي بهیر ده موږ به همدغسې غونډې لرلې منتاب کورونو کې به لرلې ډېر کسان به کېنستو سره او اته کسان کله لس دولس کسان کله تر شلو پورې به هم کېنستو زیاتره دغه ملګري وو نجیف تکل وو ننګیال صاحب وو مستان صاحب وو ځینې نور ملګري وو موږ به کېنستو دا غونډې به وي معمولا هر هفته کې به همدغسې غونډې وي نو یو د خوشحالۍ پېغو کې به خوشحاله وو پېشتله نو په دغو وختو کې دا حالت نه و یعنی لیکوال دی بخیل دلای نه سوې یو نیمه د سیول د ملي د ذات بہت خوشاله سو د ارواشاد حافظ صاحب کور چرسوې وو نجیب تکل پرې بد حالت کې وو څو وای ماجرت ته مجبور سو بیا براغه څو وای نو لیک په کابل کې همدغه شی نور لیکوال استاد اسماعیل خدای وبخشي په ډېر یو بد حالت کې وو نو د ځوان د شرایط خو ډېر خراب وو چې د ځوان شرایط خراب وو نو فرهنګي کارونه هم نه وو البته ځینې ملګرو په وروستیو کې چې لږ وده ښه شوه ځینې ملګرو بیا د هندارې په نامه باندې یو پښتو خپرونه راوایستله جریده وه پویان صاحب وو لاو صاحب وو لیوال صاحب وو ځینې نورو ملګرو پیغه کار کاوه کوم نور بدر صاحب هم فکر کوم وو یو څو وخت په هغه وروسته چې لږ روشنی غونډه شو بیا هغه شو او یو څو نور ورسپانې او جریدې هم وي چې هغه زیاتره تنظیمي وي، نور د دې څرک نه لګېده. هغه البته بیا سبا به نه وه، که نه زه خپله د عرفان مجلې معاون چاپول هم نه سوه، یاست نو کوشش مې چې وکړه او مطبعه هم له منځه ولاړه.
سحر صاحب، ستاسو په کتاب کې د ملي موزیم د کتابتونونو او نورو فرهنګي او تاریخي ساحو د چور او رانیدو خبرې هم شوې دي، که په دې اړه راته ووایئ چې په دې دورو کې چې تاسو خاطرې او یادښتونه لیکلي، تاریخي او فرهنګي سیمو او آثارو ته څومره زیان ورسېده؟
په دې دوره کې خو د افغانستان ټولو بنیادونو ته زیان ورسېده، کابل خصوصا د کابل کې چې وو. ما په دې کتاب کې هم راغلي دي ځای ځای خصوصا فرهنګي زیانونه، او په دې باره کتابونه هم لیکل شوي دي. تاسو ته معلومه ده چې موزیم یو ډېر مهم موزیم و د افغانستان، دا له منځه ولاړ، چور شو، آثار یې نورو هېوادونو ته ولاړ. یعنې دا اوس هم تېر کال دلته جرمنی کې موږ یو آثار قاچاق شوی و، دا موږ په لاس راوړ، او هر وخت هغه شي له نورو هېوادونو نه اوس په لاس راځي. موزیم له منځه ولاړ، نور تاریخي آثارونه، تاریخي ابدات له منځه ولاړ. موږ ګورو د میوند څلی تشول سي کاملا له منځه ولاړ، د سات برج چې موږ ورته وایو په پلي محمد خان کې هغه له منځه ولاړ، د میوند جاده چې د ارواشاد فرهاد په وخت کې جوړه شوې وه زیاتره برخه یې، دا کاملا له منځه ولاړه. یعنې زه هېواد سره یو ورځې له خپل یو همکار سره ولاړم هغه ته جادې ته، او حبیب الرحمن مې د مدرسه حبیب الرحمن زه دواړه ولاړو. نو چې ولاړو او د میوند څلی مې ولید چې له منځه تللی ده، او جاده مې ولیدله، دغه تمیرون ته مې چې کتل، او بس دا مې کول لکه سړی چې لرې تللی او بیا راشي خپل کور سوځېدلی، دغسې یو بد حالت راباندې راغی. نو هلته بیا ما باندې بد حالت راغلی و، زوب راباندې راغلی و، بیا توت شی راوړی و بېرته. یعنی هدف مې دا ده چې دغه هر څه دي چې مخکې لیدلی و او بیا دې په دې وخت کې لیدل د تحمل وړ نه و. یعنی زیوارې کاته چاته ولاړم، دا کتاب کې هم راغلی دي. هلته یو وخت کې موږ یو کرایي کور و، ته باور وکړه ما کور پیدا نه کړی شوی، یعنی هغه سیمه مې پیدا نه کړی شوی، دومره خراب شوی وه چې ما حتی هغه سیمه، یعنی کور خو څکه چې ما خطرې هم ورسره تړلی وې، یو څه چې وګورم ورغلم وګرځېدم. او په یو وخت کې دغلته خلکو ویل چې ما خپله نه لیدلی چې په څاګانو کې مړی دي، او هر چا هر ګروپ چې هر تنظیم چې بل تنظیم نیولی ده هغه کسان نیولی دي په څاګانو کې اچولی دي، او په کورونو کې بوینه دي. البته کورونه خو ټول له منځه تللي وو، یعنی رنګ و ټول. د کابل پوهنتون کتابخانه یې چور کړه، دا خاطره ما په فیسبوک کې هم لیکلې ده. زموږ د مجلې مدیر په هغه وخت کې هیله من صاحب، هغه ته مې دا خبره وکړله، ډېر سخت یعنی زړغونی شو. بیخي دولتي مطبعه چې یوازینۍ مطبعه وه چې ډېر کتابونه چاپول، موږ به وخت وتلو هلته به کتابونه چاپول، پکې یا به مجلې به چاپېدې. په دې باندې راکټ ولګېده، اور یې واخیست. هغه ډېره بده ورځ وه هېواد صاحب، یعنی دغه اور یې اخیستی و، تمام ورځ اور پرې بلېده. دغه دودونه ډېر لوړ تلو، او په هغه وخت کې دا شمال په هغه ورځ باندې له بلې خوا ورته پېږي، چې دغه شمال یې د مش په خوا راوړ، پاس اسمان ته چې کېدې دغه یو لوی دود، او اسمان کې بیا د مش په خوا به راته. یعنی موږ ډېر جن لرې وو، موږ خرخانې خواته وو، دا د مکریانه کې وه. نو دغسې حالت وو، او موږ خو فکر نه کوو چې بیا به هم قلم یو، بیا به هم کاغذ یو، بیا به هم کتاب چاپېږي. شغاله ته به دې کتل.
سحر صاحب، یوه خبره دا هم کېږي چې د افغانستان په تاریخ کې تکرار ډېر دی، یعنی ځینې پېښې په ځلونو تکرار شوي. حتی د هغه وخت په اړه چې تاسې خاطرې او یادښتونه لیکلي، ډېر کله د اوس وخت سره پرتله کېږي چې هڅه روانه ده بیا حالات هغې خوا ته یوړل شي. د دې تکرار علت تاسې څه بولئ؟ هېواد
پوهېږي ولې تکرارېږي زموږ تاریخ. یو ښه عوامل خو ډېر زیات دي، نور عوامل دي کله د موږ له تعلیمه لرېوالې او نورې خبرې. یو لوی علت زما په نظر باندې دا ده چې موږ هغه وخته نه دي کتلي په انتقادي ډول باندې، د هغه وخت خاطرې، د هغه وخت لیکنې، د هغه وخت منظم تاریخ نه لرو. ګوره غازی امان الله خان راغی افغانستان دی ترقی په خوا باندې روان ک او ډیر شکان روانو ک تر اوسه وای افغانستان په تر اروپا مخکې وو ښه هغه لمنځه لاړو بیا بیا څو څو واري دغه شي حرکتونه رامنځته شو بیا دې غبط په لوباندې لاړو اما بیا هم ناکام شو بیا هم عین خبرې تکرار شوې نو یو دلیل دا ده چې دغه وخت یو ژوندی تاریخ موږ لرلی دغه وخت خاطرې موږ لرلی موږ به بیا شاید دا نه وای تکرار شوي موږ یوازې ځینې غازی امان الله خان توصیف کوو او یو شمېر شاید مخالفت هم وکړي اما له اساسي ستونزو ځانونه نه دي خبر کړي چې څه وو ولې داسې وسوه او کوم اشتباهات وسو په هغه وخت کې کوم عجله وسوه په هغه وخت کې چې دا بیا به راتلونکو به نه تکراروله همدغسې زه دغه د پخوانیو وزیرانو د پخوانیو حکومتونو دا کسان کله کله دلته و هلته وینم اکثره وخت دوی ته هیله ورنه کوم چې دوی د هغه وخت خاطرې ولیکي او یو څه بې طرفانه ولیکي نو یو علت یې همدغه ده چې موږ نه دي لیکلي څه شی دغه خاطرې چې ما لیکلی دي بیا وروسته مې مطلب دا هم و چې موږ بیا یعنې له دغو نه درس واخلو که چیرې موږ د پخوانو وختو هم داسې شی لرلی شاید کم امتکار کړی وای شخصا زه اوس په دې عقیده یم چې که هر چیرې وو په هر چا پورې مې ارتباط درلود د هر چا طرفداران وو وطن تر ټولو مهم ده د وطن لپاره باید ولیکو او دا مهمه نه ده یعنې دا خو د دغه وخت خاطرې ته دې مخکې نور دغسې جنایتونه او ظلمونه شوي دي د هغه وخت حکومتو کړي دي په کلیو بمباري شوي دي په کلیو باندې ډېر بد حالت راغلی ده ټول نه سړی باید درس واخلي دا مهمه نه ده البته مسلط کې موږ ټول شریک یو په دغو پېښو په دغو شیانو کې موږ ټول باید ځانونه شریک وبولو ځکه موږ هم د یو چا پلوي کړی ده په دې جنګ کې نو خبره دا ده چې موږ باید له دې نه درس واخلو او دا دغه حالت راغلی ده د بیا تکرار لپاره یې باید متوجه اوسو چې بیا تکرار نه شي او هغه کسان وپېژنو چې موږ دغه حالت ته ولي
درنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د خبرونه د ډاکټر محمد اکبر اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای تر رسیدي تر بیا خو وخت ولري
گمان می نشی چلا سنمی درور سیری گمان می نشی چلا سنمی درور سیری تدا آسمان لمنا زد دیوالون سیوری زد اجل د جلوهلو د تنز مکه یما زد اجل د جلوهلو د تنز مکه یما تدا وریز د پاوندو د پلوون سیوری نه د کوم فکر غیژه شوم نه د کوم ګل انزور شوم نه د کوم فکر غیژه شوم نه د کوم ګل انزور شوم شوم د تشو بو وړو کاغذونو سیوری زه د دې خونې د تاخ ما چراغ یم نه جوړیږم زه د دې خونې د تاخ ما چراغ یم نه جوړیږم په ما کې ښکاری د دې کور د ګناهونو سیوری پښی مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي پښی مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي لکه په ګور دره پیدلو بیرغونو سیوری د دعاګانو صف مې ودرید ستا د مخ مې رابطه د دعاګانو صف مې ودرید ستا د مخ مې رابطه ششوه چې خیال کې خو در رسی د لاسونو سیوری شش وجه خیال که خود در رسید د لاسونو سیوري.